پروګرام لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی دی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر اوسه له سیمې د سیل د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت پر رسمیت نه وي پیژندلی، په یوازې ډول د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د اډاله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسي ځواکونو او د ماریوپول شهر د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی یو سرتیرو نشته ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اوربان هله شولې چې د ازوفستال له ویجاړې شوې ودانۍ د نور ملکانو وټلو تلاره برابر شي. روسي سرتیری تر شاوخوا دونی میاشتو سخت بمباری وروسته چې په کې شار تر ډیره په کندواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوی دی. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالیو او په سلګونو ملکیانو په سمسو او تلخونو کې پناه اخیستی ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او اخې چارې نوریاس نوري مودې روغتیا د خبرونه د خپل ټکنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چې شپې او ورځې په خوښۍ خوشاله او امن کې تیر کړئ. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. لروجی ورسته چې ګډه په ورس کې د 2 ساعتونو لپاره تشوه، باید څه ډول خوړو خوړل شي چې غذایی رژیم مختل نشي. د خبرونه ته مو د داخله ناروغ متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب راسخ، خبرونه ته خراغلست.
سلامات اوسئ تاسو ته او تاسو هم کارونه ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلې او د اختر مبارکي تاسو
تاسو د هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پیل کې اوریدونکو ته وایي چې متوازن خوراک ته وای په تیر بیا د هغه مسله ده چې د روژي وروسته یا په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي.
سلامات اوسئ. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایی سیستم داسې عیار کړي تر څو د د ورځنی یا د د څلور ساعته ضرورت په اساس هغه عمر کالوري واخلي چې بیرته یې دای مصرف کوي وسی، یعنی څومره کالوري یا انرژي ته ضرورت لري هغه اندازه خواړه متوازن خواړه واخلي، کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او د بیرته په مصرف وسی رسوي، چې دغه حالت ته یو بالانس دایت یا یو متوازنه تغذیه ویل کیږي.
ډیر خوراک چې معمولا پخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاست چې الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلی کوي، بر علاوه دې چې روحي او معنوي څه تاثیرات لري چې هغه دینی برخه اوریدونکي په هغه معلومات لري، یو ډېره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاست کې انسانان د روژې له طریقې اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوار، خصوصا هغه غیر ضروری شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ځای کیږي. نو ډیره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر دا غدا چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکي او ډیر افراط کوي په خوراک کې ډیر زیاته ډوډۍ خوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت دوی له روزي نه اخیستې ډیر زری خرابوي او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یو دوره د آرامتیا تیره کړې نو دفتن کچیرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کیږي نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي په ځیګر باندې ډېر فشار راوړل کیږي او حتی د دې امکان هم شته چې ډېر په سرعت سره بېرته غوړ او بېرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزه له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی وو هغه له لاسه ورکړي او حتی بعضې کسان دې حالت هم رسیږي چې شدید تسممات کوي مسمومه کیږي خواړه ډېر کیږي په بدن نه صحیح هضمولای او حتی مو واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په دې حالت کې لیدل کیږي.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژه میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک تر لاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه به تر لاسه ورکوي یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خوړه نه خوري نه خوړل د غذایی سیستم د توازن لپاره یې خېګنې څه دی او څه ډول ستونزې برسېره کولای شي؟
تاسو معمولا پیږی چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات خوري یا ډوډۍ زیات خوري دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسېږي متبخي د ده په بدن کې ذخیره کېږي اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې د پوستکي لاندې او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کېږي دغه مواد نو کله چې بدن له روزي سره مواجه شي نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14 ساعته سړی څه نه خوري نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي که تاسو متوجه شئ اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شهمیات کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوی دي هغه له بدن نه ایسه په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي هم له جګر نه هم له ګیډ نه او هم د بدن له سایرو اعضاو
مخله دې چې اوریدونکو ته ورکو ک راته وایي چې دغه ډیره شیرینی یا کې کلچه او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي او څه ډول کولای شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ډډه وکړي
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغي لري هغوی خو باید فوق العاده پوهیږي په دې چې ډیر احتیاط وکړي او نور کسان هم که دغه خوږو شیانو په خوړلو کې احتیاط وکړي نو د وینې د قند سویه زیاته کیږي البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغي اخته کیږي ولی په مجموع کې د وینې قند ډیر زیاتیږي مونږ کسان هم لیدلې دي چې شکایت کوي چې دفتر سردرد کیږي یا مثلا زړه بدوالی دا شیان راته پیدا کیږي نو ټولو ته توصیه دا ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیر مننه اوریدونکو ته وار ورکو اوریدونکو راخلو مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري مهرباني
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلې د واخله ایران خبرې کوم د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم
بلې زبلې صاحب اختر دې تاسو ته مبارک پوښتنه لري مهرباني
له ډاکټر صاحب محترم نه می همدا پوښتنه ډاکټر صاحب محترم دا چې ما د شپې لمخې همدلته کار کوي په سخت نه کار هم مصرفوم خو ترڅنګ د ورځې روزه هم هم خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو دنګریدم به خوشاش کال می د خېټ ډیره غټه شوې ده آیا دا د ډیرو ورجو د خوراک له عمله که څه خبره ده
ډیره مننه زبولای صاحب بل اوریدونکو هم راخلو ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنه ځان سره یاداش کړئ مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماسنی ولای
زما ژغوري
بلې مهرباني څو کاول کوم زموږ تماس نه ولای مهرباني
تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وامه او زه د پرلي کا وصله جان احمد الله جانه جان کلم یاري ماډی کې نیولې د علمن ولایت نه دلیل رسولي خبره کوم زما زخل د ملاس ډیر زیات وازاب یم د ملا د سر دردونه کې او ترڅنګ دغه افشان هم ورسره درکې نو کله دغه پاک لدې سمون ماتره
بلې ډاکټر صاحب ک د زابلی پښتنه جواب کې او ریډونکو چې له هلمند ټلیفون کړي وکړه هم دا یو کلی پښتنه و مې ربني
حتمان د زابلی صاحب په حق له باید وایو چې چون زابلی صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف دي کار مې او د ورځې هم زه احتمالا داس فکر کوم چې دای باغ یو نو غذایی مواد احتمالا دای ورته اشاره مو کوي چې هغه ورېږي دي د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدد سره یې سمولي نو متاسفانه خلک چې تنا سره زیات ورېږي خو چون ورېږي په مجموع کې نشایسته یا قند یا شکر ده کوم مقدار د ورېږي چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي او متاسفانه متبقی دي نشایسته د مون بدن هغه په غوړو تبدیلی هغه په شهمیات تبدیلی او دا غوړ معمولا اسانه جای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکی لاندې نو په انده خاطر د سړی نس غټیږي معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس یا کوم فرهنګ او کلتور ته لرو ورېزو ته ډیر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي لاغه اندازې نه زیات ورېږي د نوریا دنیا نور خلکو هم فری ولې په دې اندازې چې افغانان فری په دې شکل نه ده نو زه فکر کوم د زابلی صاحب همدا موضوع مشکل هم دغه به وي چې د هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي او په یو نه وخوړو باندې زیات اتفاق کوي او همداراز راولو دې کله غلط کړی نه دي قلمیار صاحب دا ورو چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیول او وروره نو دا یو کار وکړي لشکرګا ته به ورسي اول ته به یو د اعصابو د جراحي او ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي ان شاء الله د مطمئن نسب په هلمند لشکرګا کې ستا هغه سره به یو مشوره هم وکړي او که لازم مو چې د ملا به یو ام آر آی معاینه هم وکړي چې دا څه نه چې د مریو ترمن څه کوم ډیسک وي معمولا هغه به ځای کیږي او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي بیا نو که چپ طرف یې چپ په خدر کې او که راست طرف ته یې راست طرف پښې باندې فشار راځي نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي
بلې ډاکټر صاحب مننه تاسو دا د اوریجو یادونه وکړله اوریجو او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګېډ مړشي دوی وایي چې باید وخوړل شي یعنی په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري
په مجموع کې د موږ بدن په دوه نوو غذایی موادو ته ضرورت لري یو ته وایي ماکرونوټریانت یا غټ غذایی مواد ته هغه شامل کیږي په پروتین کاربوهایډریټ یا قند یا شیرینی مواد او دریم هم دي شهمیات یا غوړ چې یو دې ته ضرورت لري او یو هم مایکرونوټریانت یا ډیر وړه غذایی مواد چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه پروت انزایمونه منرالونه نور هغه مواد چې متاسف هغه ډیر وړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري نو بالانس دایټ یا غذا دې ته نوې چې بعضی کسان دا فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متوازنه شیان وي او د مکاسو کسان یو غلط معلومات لري چې چیرې اقتصادي وضع ښه نه دی هر ورځ ډیر زیات غوښه ورېدو دي شیان ته په څیر زور ورکي او چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه بیچاره به مجبور هغه دا فکر کوي چې باید کیاوان نو غذای ډیر زیات به د خوړو ته ګډه مرسته یعنی د موږ اوریجن کې به حتمان ځینې د هیواد مختلفو هیوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتمان سفرونه کړی دي او زه مطمئن یم کوم اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کوم اندازه چې ورېځي مصرفو زه څو شخصا څو هیوادونو ته تللم په دې هیوادو کې مې هیڅ کله په دې اندازه نه دي لیدل دایره برخه د معلوماتو د نو لرلو وجه او د کلتور او فرهنګ له وجه نه راته بینه استفاده کی نو بالانس دایټ یا په اسلام متوازنه تغذیه چې متاسف دې همیشه بحث کاوه د موضوع د پرونه مونږ دغه ده فقط دغه شی ته وایي چې متاسف دغه ټول ضروري مواد نه یو یو اندازه لږه لږه وڅ کوي ځان ته آماده کو که یو وخت یو غذایی مواد خو تکرار په خپل کې وخت ونخلو مثلا یو مثال به تاسو ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وڅ جوړي وریځي او کچالو دغه درې وړه یو ځای په خي او یو ځای سره خوري حال داسې درې وړه فقط همدغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دا دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر با اهمیت لري متاثر په هیواد کې خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، ځکه پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې دا رقم فریش تازه ترکاري مواد دي نو له هغه نه ډېره ښه استفاده کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب راسخ، بلې مهرباني زان رو پیژنی او لکم زمو تماس نیولی.
السلام علیکم، زه اختر محمد احمدی ام از خیبر پختونخوا را ټول ناول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول د افغانستان فقیر غریب ولست ته اختر مبارک وایم او سلامونه درته وایم.
مننه، اختر تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پختنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پختنه ده چې ما د ډیر موده اوس ما یو لک طالب کیږي مېدا مېدا چې هغه یو خرما او چې اما سینې سپین سپین چرګان دي چې دغه خرما او دغه مېدا مې سوځي او چې لږ مړی جاته خرما بیا مېدا باندې بوجي او کله بیا کله غوسم چې ناراضي او ډېر غلط کړم سره مخه مخه مېدا مې ډاکټر صاحب مې پوښتنه ده او غلط کړم ما دغه ده چې خو مې جات راځي دم راځي خوب کما چې زه وایم چې شپه ورځ پروت پروت یو خود مې کړل او سرت مې سسي او دغه ولي مز نه ده دغه ولي مز مې جات خوږي.
او د دې ورور ټول موضوع دا چې معدې دا ضعیفه منکاسو معدې د انسانانو ټول یو رنګ نه، یو سړی معدې کم غذایی مواد حملولای شي، یو زیات کولای شي، یو بیخي زیات کولای شي. نو انسان باید خپل ځان ته اندازه ولګي، خصوصا هغه خواړه لکه چې یاد زیات کړی چې هغه یو فرما یا مثلا سپین چرګ فرما ده. بهترین لار دا ده چې سړی خپل تجربه وکړي. ټول اوریدونکو باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل سره ورته یا مشابه نه وي. نو باید خپل کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دیس رقم غذایی موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرۍ کوم یو سره دی نه لګي حساسیت ورسره کوي، نو هغه چې غذایی موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د دورو معدې دا ضعیفه کله چې ډیر غذا وخوري معدې ته هضمولای نه سي، نو د ولو په منځ کې د درد احساسې د کسالت یا خستګي هم احساسې، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترین لار دا ده چې دا د خپل غذایی مواد ډیر کم کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري. مثلا د شپږ ساعت په واز په درې ساعت وقفه وخوري ولې کم وخوري ترڅو د دې معدې هضمولای وسی. دا که د دنیا هر نوع دوا واخلی د دې میده هماغه شی چې دا تغییر پکې نه راځي، نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خوړه خو په مختلفو موقعو کې سره وکړي.
یو بل موضوع یاد کړه چې د وای چې دغه حالت چې په درازي ډیر غوړي چې خوب وکړي علت څه دی؟ تاسو مخکې ویل چې دا پاسو باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایی مواد په میده کې ډیر زیات دي نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زید کولمو طرف ته، تاسو پیږی چې دا جذب دی وینه له طریق نه له کولمو نه کیږي. نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی له کولمو له طرف ته په نتیجه کې د وینه فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو باندې دلی چې بعض کسان وایي وایي زه څه ډوړې زیات وخرم ما د قره باندې خوب راځي او غاړم سیستم لا الهته دا سی فیزیولوژي حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د پیسلا ساوق سی لاره سی ده کلمو طرف تا ترسو کم غذایی مواد سی پا بدن که داخل سوی دی آغا جست.
تاسو ډاکټر صاحب دی ویبل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې مېدې وړه ده یا کمزوري ده، نه خوړو سره د یو انسان مېده کوچنی کیږي؟ مثلا یو میاشت څوک روزه ونیسي؟
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه ای، نه دا خبر نشته قطعا، ځکه دا که د ورځې دولس یا لس پنځلس ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه یې خوري، ولې دغه خپله معده سایز او په همدغه اندازه د میډي کار یا فعالیت دا د انسانانو ترمنځ ډیر متفاوت دي. موږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي، حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي. نو
ډاکټر صاحب، د حجم له پلوه کله چې میډه لوی وي ډیر خوړه باید ورواچول شي چې میډه میډه به ته سیګنال ورکړي چې اوکه بس ده، او که چېرې میډه کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم لپاره د توازن سره د امیده ساتلش
هیڅ وخت ګوره ډوډۍ خوراک زیات امیده کې دا معمولا یو روحي حالت ده. یو سړی د روح له نظره د خپل اعصاب له نظره داس فکر کوي چې زه نه مور سوې، ولیکن ځان تلقین کې کېدای شي چې په نیمایي د خوړو هم د خپل امیده فعال وساتي. حتی په دې باره کې یو ډیر مشهور روایت د دینی منتصب روح کله یو طبيب راځي مدینه منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضانې شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هیواد راځي، خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کېږو. وایي ولې نه مریضان کېږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپله معده په درې سو ویشو، یوای د ډوډۍ لپاره، یوای د اوبه، او یوای خالي پرېږدو تر څو چې د هوا لپاره. او دا اوس ډېر یو منطقي خبره هم ده. ځینې کسانو ګورې دغه ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسېږي، بیا یې نه بس کېږي. نو دا خپل بیا د دې باعث کېږي چې تکلیفونه منځته
راشي. یو څوک خواړه ډېر تیز خوري او بل یې ډېر ورو خوري، یعنی کوم فرق توپیر پکې شته؟ تاسو د سیګنالونو یادونه وکړه.
خواړه باید ډېر په قراره په آرامه اعصابو وخوړل شي او ښه وزول شي. که چیرې ښه وزول شي په خولی کې د غاښو په ذریعه، نو دا بیا په هضم کې ډېره زیاته مرسته او کومک کوي. بیخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوي دي، د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم. نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې که چیرې وخت ولري په آرامه سره یې وخوري.
بله، ډېره مننه. ځان راو پیژنې مهرباني لکم زی متماس نیولی.
ګوروره تاسو سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام وایم، او ټول هیوادوالو ته سلام وایم، او سره د اختر مبارکین درته وایم. هم دردم له لغمان نه. اکثره هیوادوال د موږ سیدی دا سړه ډوډۍ دوتې مخوري کنه، لکه ما خام او سبای کنه، او اکثره بیا د سی سی بي سي زیاته خوري. دا وایي نو صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوډۍ چې خطا کوم کنه. او دا ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا صدقه سومره متوازنه دا سومره نه دا وړه ده دا غوږی موږ لپاره
مننه کور ودان. هم در صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله. ډاکټر صاحب که څه هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه، خو بیا هم د غدې ورځې لپاره واچ څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي، کبه دې باندې رانه واچوي مېره بني.
سلامات اوسې دې ورور ته سي لشن لغمان نه تماس نیولای. کچيري په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي، کچيري مقدار زیات همي پروازه کنه کې چې بیا دې ورځې په وګدو کې انسان کار کوي، فزیکی کار کوي، روحي کار کوي، او د انرژي کوم مصرف رسیږي. ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي، او معمولا په افغانستان کې خلک وخت د سمولي، نو توصیه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوا نه حتی هیڅ ونه خوړل شي کچيري امکان ولري. او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډېره زیاته خورو، نو دا خو هغه قندي مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورت دی ترینه استفاده وکړي، متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي، چې دا بدن ته تاوان رسوي. او کوشش دی وکړي چې د شپې له طرفه کمترینه ډوډۍ او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتر.
مننه ډاکټر صاحب. دغه د روژې د ښېګڼو په ارتباط تاسو ویلي یو څوک چې په یوه میاشت کې هغه غذایي سیستم بدلیږي، آیا کولی شي چې هم په همدې ډول باندې په لږ توپیر سره دغه غذایي سیستم ته ادامه ورکړي؟
ډېره ډېره بهترینه پوښتنه مو کوله. که چیرې ما ځینې داسې کسان لیدلې چې وایي چې ډاکټر صاحب زه په روژه کې ډېر زیات راحت یم، د عصبي له نظره، د بدن له نظره، هغه کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړي چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي. او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوي چې کوي د موږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي، نو ډېره به ښه وي. دا یو سنت طریقه هم ده. دوستان په دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي، نو غیر لاغه مانوی خیگنو نه غیر لدینه چه دیتا باغ دینی ثواب رسیگی بدن تا به هم دیر زیات گت رسیگی. نو بله هر چا تا که دا روزه ختم میگی بهترین خبر داره چه دیتا دوام مرکی.
بله تخنیکی همکاری شرکوی چه زمگزین و آوریدون کو ده واتساپ شمیره که زین پختنه هم پخپل غک بانده پریخی دی ده یو آوریدون که پختنه با واورو
سر صاحب تخمی دا پختنه دا چه منگا سن کوله شوی یو سالم غذایی رژیم ولرو دوما پختنه می دارا چه داسه یو تقسیمیقات منگ را اوخی چه وکوله شو پخپل غذایی رژیم که تغییرات را ولو او بعضی کسان چې د معدې مشکل ولري ترکاری باب چې کله وخوري معدې مشکل سره زیاتیږي او بعضی کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن یې نه زیاتیږي. دا څه علت دی؟ دغه باره کې ډاکتر صاحب موږ ته معلومات راکړه. ژوندی اوسئ.
متوازن غذایي مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې دغه غټ غذایي مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي. که چیرې امکانات ولري له دغه غذایي موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه شي، یا له یو شي نه د تنوع یو رقم شي نه د ځان نه مړی. که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي، ضرور نه ده چې مثلا موږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. یاسې نه ده، غذایی مواد باید هر چی شینته الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو، مثلا کنن یو شی وخوره سبا ته دی کوشش وکړي بل شی یې نه شي تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایی مواد به شاید ډیر زیات لاسرسی ونه لري، ولې ساده څه شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي او راوړو په دې حق لته کوم شی باندې ترکاری باب یا د شیان په مخنه لګي. د انسان بهترین طبيب خپل ده. متوجه دي سي پي اس کتاب کې نه دي لیکل شوی چې دا شی وخره دا شی مخره. او که چیرې دی وایي چې په ما بد لګیږي، هغه شی سي پي ښه نه لګیږي، دی د ځان ته تجربه کړي لږه نه دي ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري تقریبا موږ لاس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې دا اوس لرو. که یو یا دوه یې په د بد لګیږي، هغه د نخري نه هغه نورو شیانو نه دی استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسی په بازار کې ترینه استفاده وس.
سم خواړه، صحی خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولای شي؟
اساسي ترین شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد، متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅ کله تفریح کیدای نه شي. ولی بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو. که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د موږ تاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایي مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه یې ټول اورېدونکي دي په دې خبرې چې د موږ تاسو د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډیر عمده اولین عسکر د متاسي معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درخی هغه دوا 15% تر 10% نقش لري یا رول لري. ولې د فونکاسو د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د متاسي معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکي کارونه نه کوي دوی باید حتما په خپل کور کې، په کلی کې، په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي. ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفون نو وکړل او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
مبارک شه ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمانه، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمانه، اختر دی مبارک شه
شه.